ای بدخشان است آقا.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو دغه خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی. خو لاندې خبري برخه کې به ووري چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د ریختر په کچه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 25 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. رویټرز خبری اژانس بیا د جرمني د جیولوجیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. طالبانو لس تنه د څلورو ښځو په ګډون په کابل، خوست او لغمان ولایتونو کې په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې دا کسان ځینې 1.5 او ځینې 9.5 دورې د جنسي اړیکو او غلاو په تور وهل شوی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې دغه تورن کسان له څلورو تر شپږو میاشتو د جرم په اساس په بند هم محکوم شوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې زیاتې کړې چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولې دي. د تورخم لاره تیر ماښام پرانستل شوه. دا لاره له 55 ورځو راهیسې د بېګاډي چک پوسټ په سیمه کې چې د تورخم او پېښور تر منځ ده بنده وه. په ننګرهار کې د پاک افغان د سوداګرۍ خونو سلاکار مخلص احمد ازادي راډیو ته پرون ناوخته په یو پیغام کې وویل چې له دې سره به د افغان سوداګرو د صادراتو او افغانستان ته د وارداتو ستونزې هواري شي. په خیبر دره کې د دوشنبه په ورځ د پښتنو قومي جرګې په پریکړو کې هم یوه دا وه چې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې لارې د خلکو او مالونو په مخ خلاصې شي. د کندهار په ښار کې د اور لګیدو له امله د لسګونو میلیونو افغانیو زیان اوښتی دی. د کندهار ښار د بوش بازار په سیمه کې د پرونی اور له امله یو تن ټپي شوی هم دی. په کندهار کې د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دی چې د دې اور له امله 8,200,000 افغانۍ زیان اوښتی. د عامو خلکو په دوکانونو کې د دې اور لګیدو علت تر اوسه روښانه نه دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په نایجیریا کې د تیلو د یو ټانکر د چاودنې له امله د مړو شمیر تر 140 اوښتی دی. د نایجیریا پولیسو دغه ارقام پرون چهارشنبه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په پیښه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د سې شنبه په شپه د تیلو د یو ټانکر له چپه کېدو وروسته ګڼ خلک د پیښې ځای ته ورغلل. د نایجیریا چارواکو ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه د لرې کېدو لپاره د پولیسو له خبرداریو سره سره خلک هلته د تیرو د وړلو په خاطر ورټول شول چې چاودنه پرې وشوه. د اروپایي ټولنې او د خلیج د شپږو هیوادونو چارواکو د منځني ختیځ په تړاو د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین پرون د دې غونډې په پرانستې وینا کې د مهمو جیوپولیټیکي مسایلو په تړاو لکه د اوکراین د جګړې او په غزه او لبنان کې د جګړې په تړاو پر همکاري یو ټینګار وکړ. او د ښځو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په لومړۍ نیمه پایلوبه کې استرالیا له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دوهمه نیمه پایلوبه به سبا جمعه د ویست انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شو، پایلوبه یې د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6 په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د همدې ساعت په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به په دغه ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجلې پروګرام واورئ چې تر ډیره په ادبي، هنري او دغه راز کلتوري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه هم لري. د دغه ساعت په خبري برخه کې به دا راپور راوخلو چې د ایران او افغانستان په سرحد باندې د لزګونه افغانانو د وژلو له ادعا وروسته یو شمیر بهرنیو او کورنیو بنسټونو د دې پیښې د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. ایرانی چارواکي دا راپورونه ردوي چې د سراوان سیمې ته څیرمه د دوی ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي، خو طالبان بیا وایي چې پیښه څیړي او وروسته به په دې اړه خپله پرېکړه روښانه کړي. په سیمه کې د بلوچ ایرانیانو یو مدني فعال ازادي راډیو ته تایید کړي چې ایرانی ځواکونو ډزې کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د سراوان پولې ته څیرمه د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په دې برخه کې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان مدني فعالانو هم د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له دې ډلې په تبعید کې د آزادګان پورم د غورځنګ مشر نسرین حمیدی په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خپور کړی دی او له ازادي راډیو سره یې شریک کړی دی وایي:
از سازمان ملل متحد، از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
له ملګرو ملتونو او له امنیت شورا غواړو چې سمدستي د بېګنا کسانو د شهادت لپاره د ارزونو یو کمیټه جوړ کړي چې تحقیقات وکړي، د دې عمل له عاملانو پوښتنه وکړي او محکمې ته دې حاضر کړي.
د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني بنسټ د دوشنبه پروس خبر ورکړ چې د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 افغانان غوښتل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت له لارې ایران ته داخل شي. د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې ایراني سرحدي ځواکونو ډزې پرې کړې دي. د دې بنسټ په راپور کې د دوه عیني شاهدانو په وینا راغلي چې له پیښې څخه د شپېتو او اویا کسانو ترمنځ ژوندي وتلي، نور یا مړه شوي یا ټپیان شوي دي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولی دي. له دې ډلې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې ایران د فلسطین او لبنان د مسلمانانو د دفاع لپاره ژغ اوچتوي، خو د افغانستان مسلمانان وژني. پرون د دې پیښې د راپورونو له خپرېدو وروسته په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کلنۍ غونډه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وویل چې دا له خواشینۍ ډکه پیښه هلته مطرح شوه. نوموړي زیاته کړه: په ټوله نړۍ کې د افغانستان د کډوالو د چارو خم باید وخوړل شي، ځکه چې د کډوالو پر ضد په ټوله نړۍ کې خبرونه، اعتراضونه او مخالفتونه زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان رضا شجاعي هم دا راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافاتو ته د لمنې وهلو لپاره خپره شوي دي. خو د همدې ولایت یو بلوچ فعال موین ارجمند ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو ډزې کړي دي. دی وایي د ماین له چاودنې وروسته پوځیانو د هغو افغانانو په لور ډزې وکړې چې غوښتل یې د ایران خاورې ته داخل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې په دقیق ډول څه شمېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي، خو کومې ویډیوګانې چې تر اوسه په خواله رسنیو کې خپرې شوي دي د تلفاتو کچه پکې زیاته ښکاري. البته د دې ویډیوګانو کروالی تر دې دمه ثابت شوی نه دی.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي چې د خپل فعالیت له پیل راهیسې له دغه کمیسیون سره د اړیکو په پایله کې شاوخوا زر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ویل شوي چې افغانستان ته په ستنو شوو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیال وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي او یو شمېر همدې کسانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل به لابه د سپوږمۍ نه واورو.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شویو کسانو سره چې ډیری یې د تیر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کېږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې څلور میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مچران الکس یوګو مچران د شورمه څخه ایستلې دي. بالاخره ما هلته دا موضوع ټول ورسره شریکه کړې ده. ما ته ویل چې بس ما زیرا لسته مچران دسته کې درته درکو، در حال چې اوس د دې څوک نسته چې بېخي ما ته جواب راکړي، او د دې تر څنګ یې ما ته ویل چې تاسو ته موږ سلا درسپتو. موږ د امارت څخه غوښتنه کوو چې کومې ژمنې چې د خلکو سره وسي، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسي، هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردګ آزادي راډیو ته وویل:
نه مې د دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په حیث زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنې وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او ټیټ رتبه مامورین له دندو ګوښه کړل، او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تیر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابره کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک را وبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. له هغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45 15،
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته
او ریدونکو مخکله دې چې تاسو ته خبري رادیوي مجله درته خبره کوچی تر ډیره پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو را سرخي ورسای راپور راخلو. اروپای ټولنې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ته اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلې دي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ښځې ګوښې ته کړې دي او له ډېرو نورو چارو یې هم لرې کړي. دا چې د اروپای ټولنې د اندېښنې نور جزئیات څه دي لا به دې سپوږمۍ نه به واورو.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې سیستماتیکې سرغړونې په کلکه غندلې دي. دغې ټولنې د سې شنبې په ورځ په خپله وی پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بې ساری بللی او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې په رامنځته کولو کې پاتې راولي. دغه راز په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او خبریالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقونه له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی لپاره فضا نوره هم تنګیږي. د ښځو د حقونو یوه فعاله پتوني تایشمن وایي چې طالبان هر ورځ په جنسیتي تبعیض کې یوه نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقونو سخت بندیزونه لګوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړلې په امزاینو کې د خزو غږ پورته کول او منع کول دي. د دې بندیز لمخې خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ډول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. دغه ډول پریکړې په نړۍ کې بې ساري دي او نه یوازې د بشري حقونو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلی خوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون ای ایف جی هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلې چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سې شنبې په ورځ ویلي چې د افغانستان په رسنیو کې خپلسري او غیر شفافې نیونې زیاتې شوي او په افغانستان کې دننه له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبریال مهدی انصاری او د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خبریالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبریالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو در 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلې کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
توپیر کوي او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مین او په لمن کې می جنت جنت وایي.
د نامتو لیکوال آنتون چخوف یوه کیسه مو در تشباړلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هره میاشت لسلو ډېر کتابونه چاپېدل، نن سبا له لسو ډېر نه خپرېږي. یو علت یې
کله چې یوه جلۍ مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي.
په خپرونه کې به یې له نورو علتونو هم خبر شي. له دې دوده مو هم خبره
چای خو نه بل خوا نوم نه لري چای نو خبره دغه
ادبیاتو د سشکال د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالی هان کینګ په برخه شوه. دا لومړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیره اونۍ پنجشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالی هان کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
له 1991 کال راهیسې چې د نوبل جایزې ورکول کیږي، تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې 121 کسانو دا جایزې ترلاسه کړې دي او دا 13 ځل دی چې دا جایزه یوې ښځې لیکوالې ته ځانګړې کیږي. کله ناکله په یوه کال کې دا جایزه دوو کسانو ته اختصاصي شي. 53 کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهمه ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د صاحب خوړون کې په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یوه ښځه د غوښې له خوراکه وروسته تر دې لاس اخلي چې خوب ویني، بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغېز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم وایي چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبروله لش حیرانه شو.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
مال هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څه بوخته و. دا سره تخکار شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبه ډوړې خلاص کړې و. دا دی اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کېدو. دلته د دې لیدو ته ډېر لیواله یو.
هان کینګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورځ ترلاسه کړې. د نوبل جایزه د مانوي ګټې تر څنګ 1,000,000 سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 900,000 امریکایي ډالره کېږي. اغلی کینګ د 1991 کال د نومبر په 28 د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږېدلی ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هان کینګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې دې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا یې په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته یې د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او 2 کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هان کینګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درد زغمي خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړې خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیږي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسه اخیستې وه چې هغه ته هم د هان کینګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوې وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکي هان کینګ ته اته کاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې وه. دا جایزه په بوکر مشهوره ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کېده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولې نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت تر څنګ 50,000 بریتانیایي پاونډ مادي ګټه لري. هندي لیکوالې سوزانا آرونداتي روي په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. آرونداتي روي اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپلې مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا آرونداتي روي د راتلونکي کال تر سنبلې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور له مړینې څخه په الهام اخیستلی خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملتن خپرندوی ټولنې له لوري چاپیږي او له خپلې مور سره د آرونداتي روي پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندهتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د گاد آف د سمال تینګس د چاپ خاطر مشهوره شوې، په یوه بیان کې وویل چې پر دې کتاب یې د 1400 لومړي له سنبلې میاشتې او د خپلې مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندهتی روی خپل مور ماری ته د یوه داسې زړورې او حیرانوونکې ښځې په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. دې زیاته کړه، شاید زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحقه وي، او شاید زما په څیر یوه لیکواله د هغې په څیر د مور مستحقه وي. مورمن روی همداراز لیکلي په دې خواشي نه ده چې بې موره شوې ده، خو د یوې لیکوالې په توګه تر دې ډېره په دې غمجنه ده چې جذابه موضوع یې له لاسه ورکړې ده. د همیش هملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بېلابېل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلي پراسر په وینا دا اثر د اروندهتی روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی، ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغېزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو یې د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه په نښه کوي. اروندهتی روی په وروستیو کې د پین پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډرامه لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه یې هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی ورې وروسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغې 14 کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وې. روی په 2010 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي و چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بېلېدونکې برخه نه وه. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بېلېدونکې برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوې چې اغلې روی د هند د تروریستي ضد قوانینو له مخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په ځواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې که څوک پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي، او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانونی او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپلو منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزې سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او ګڼې نورې جایزې ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چینه خاونه لیدم شپه وم ډک د ستوري چکول وړانګې وړانګې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم تور پیکی او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مین و په لمن کې مې جنت جنت ورپې مې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلمه او راتلمه تاوانه لیدم شپه وم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان وبیده سوي سپوږمۍ خوب لیدی زما د تور پوړنې په کښتۍ کې دننه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله تا ونه لیدمه شپه وم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدمه څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه د وریښمینو مړوند